لو نمونه نیول کیږي او تر خوای پاکستاني حکومت د هغه ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت څاروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د 2 وکټونو په تاوان 3 منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پوره 100 منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عصمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوورونو کې د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد خلاف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچوونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوی وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلادیش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلو ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. هاخوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې یې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لار موندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون لس هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري، دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لار موندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د لس غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د شپږو غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لار موندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یاد لوبډلې ته برینډن مکمالن 106 منډې کړې وې. نیدرلندي لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د شپږ ویکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 15 وکټې هم اخیستوي د غوړه لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو لمخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ په سیالیو کې د نومرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوي وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لار موندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیگ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته یې لوړان ته لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلادیش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وي چې یاد نړیوال جام ته لا وړاندې رسېدلې وي. هغه لومړی ځل وي چې په 1920 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1920 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز په نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له آسترالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي یې د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریم ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریم ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلما آسترالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه آسترالیا ګټلې او درېیمه انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپ وهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 263 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 25 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی وو. هغه 20 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 251 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوبلړۍ، د عثمان غنی د نغوره کولو، راتلونکي آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه لوبو کې
پرې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مو ده چې بلنم را کړی ده. اول په مثبت خواته راستو چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کاله د بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوکل یو دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو الله دې ټول افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ وګورئ دغه کنډیشن دی دغه کنډیشن سره موږ دغه سې نو سوبل دلاله لکه څومره چې هغوی بلد دي خپل کنډیشن سره دی او خپل کنډیشن نه ګټ لټ اخلي نو هغوی ته په کتو سره دوی خپل سټریټجي جوړوي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. په لاول میچ کې مخب لوبه وکړه، په دوم میچ کې ورپسې بیټنګ وځلېدل، په دریم میچ کې تبن چې موږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو لږ ریلیکس کرېدل. نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل ته لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت کار. نو اوورآل ته وګورو یو بهترین پرفارمنس ده. نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو سلو کې به سل نمرې واخلي، باید نو دا به نه کوو.
همدغسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یوه لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنګلادیش ته په بنګلادیش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي. هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنګلادیش کې ونه کړای شو چې بنګلادیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي یا په لوبلړۍ کې نه وګټي. بل پوښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي. یو وخت چې اوپنرانو افغانستان ته ښه سټارټ ورکړی یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت. نن هم هغه ستونزه وه. د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي، ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغسې د موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغوی په سر کې یو خلو به ترسره کړي تر څو چې موږ ښه پوزیشن ته ورسوي نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ اننګزونه وکړي او باید وکړي. نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي، پلیز آؤٹ آف فارم کیږي، انفارم کیږي. نو دوی جماعت فکر سره ہوئی بیرته تمرین ته نور تمرین پہ نور کوم سی نیمګړتیا وی موږ ډېر زیات نیمګړتیا به کوشش لیدلې وی انالیسټ سره دا ان شاء الله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو، نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو، نور دغه چې کیمپس لرو. نو ان شاء الله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه، نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کړو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو. نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلډ کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول باندې هغه ته لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دی نور ښه پریکټس پرې وکړي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی، عصمت شهیدي ته څه کول پکار دي او څه برنامه ورته لري؟
زما فکر سره عصمت شاهدی کتا وګوري که رحمت شاه وګوري که نور دغه میډل آرډر بیټسمین وګوري دی ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي او کله کله لکه مت چې ویلي چې سړی آؤٹ آف فارم کیږي، کله کله دی آؤٹ کیږي، دا د کرکټ یو حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې زما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړي دي، هر لوبغاړي انالیسس موږ کړي دي، انالیسټ ور سره ده، بیٹنګ کوچز ور سره دي، نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن، د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه تصمیم ورته نیولی ده میډل آرډر بیټسمینانو ته لوور میډل آرډر
د میډل آرډر په د بیټسمینانو یادونه بیا هم کوو. رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. که په سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې، د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه، نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ، کوم برنامه شته؟
بالکل مونږ بیک اپ لرو، خو ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي پخوا باندې، نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ یې مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسې به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شوه، نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساقي ته خلک ډېر په انتظار کې و، خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و، هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن، سلیم ساقي او زیاد بر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر پکې هېر کو بهادر مومن، نو دغه درې سره فاست بولر چې دي دوی ډېر استعداد لري، نو انشاءالله د مونږ به کوښښ دا وي چې کومې دوی کې نیمګړتیاوې دي هغه مونږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ و، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو، دغسې کانفیډنس لږ کانفیډنس د سلیم ساقي سره کم و، نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر های شي او سره وفادار مومن مونږ نه هېروو. انشاءالله د مونږ دغه لړۍ به ایت تر څو چې مونږ ورلد کپ ته رسیږو دغه سی به مونږ ځو او مونږ اے ټیم اور سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس تا اے ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار محمد داسې شانس پیدا نه شي هلته، نو هلته به د فلی لوبېږي انشاءالله دی به تر څو ورلد کپ پورا چمتو شي چې خیل وکړي.
تو تاسو یادونه د وفادار محمد وکړه، هغه خو په دې لوبلړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو، فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی، نو هیله مندی شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل یو بهترین بولر ده، نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پیک ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري فاینل 11 څنګه لوبوي دا د هغوی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی ته جملې نه یو بهترین بولر ده، ښه پیس لري، ځوان ده، نو که کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګوري چې دوی به ډېر ښه بولران دي. دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن په وخت کې څنګه یو مونږ شینو شوی لای، نو دې کې به ډاکټران مونږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو، له شلو ورځو سیالیو هم لري شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاتې کیږي، دغه کیسه څنګه ده؟ اولې مو له دواړو لوبډلو لري کړ.
زه به یو شی کلیر کړم، په ډېر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبره راوښتله چې څوک چې خارج لیدونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی، دغه سي ما خبره نه وکړي. ما دغه سي خبر کړی و کچیرته، زه به یو مثال درکړم، کچیرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ ترنه لري کې او کچیر دا سره ولي کې چې دا ښه پلیر نه ده، اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر ردت کاروي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو دما ما اس کلم دا شنو وی دی ما صرف مثال ور کړو ما چې تا مونږ جاته کو یا مونږ نه لو بو نو نو رو کوم لو بو نو هیڅ کله دې مرته دیګو نو معیار نه دا چې سو پلی کې لوبي کې سو کال ته پرفورمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وی هغه دې مر سره په لوبو کې وی مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضرورت کې تین لکه تاسو چې مخکې خپل ویلې چې مونږ اوپننګ ډیر ښه ځلېږي چې کله دوی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې مونږ په کوم ځای کې دی تاسو او بیا ګورئ مونږ دا ټول کنټریکټ پلیران دي افغانستان کرکٹ بورڈ ٹول ہوتا قراردادوں نے ورکڑی تھی قراردادوں نے ورکڑی جی دی خود ہی دی دماغ کو بیک اپ کی بھائی یا کل چی دماغ ضرورت سو منگی ہر جگہ کے لوگ بولے
صحیح خبر دا اوپنرانو دا ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبیږي په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وو هلته که تاسو حضرت زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله کنواری ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویل چې د تاسو کې وویل چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو مونږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې مونږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي تر څو ګوره د مونږ مقصد دا و چې بنگلادیش نه سیریز ګټل نو هغه مونږ وګټ مونږ مقصد دا یې چې مونږ په ایشیا کپ کې ښې لوبې ترسره کړو هغه ښې لوبې به مونږ هلته ترسره کړو چې مونږ دلته سو پریپریشن ورته کړی مونږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي او لوبغاړو ډېر بیٹنګ پې کړی وي ډېر بالینګ یې پې کړی وي نو مختبه دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې
د عثمان غنی کچېری یو پلیر له نشکل ټیم ډراپ کیږي هغه اتوماتیک باید الف لوبډلې ته راشي فکر کوم دا پالیسی به همدغه سی وي خو عثمان په الف لوبډلې کې هم وانخیستل شو
زما په اند کچېرته مونږ دا بایللی وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نور هم کړي وو دا خو مونږ ګټلی دا دومره انتقادونه دي نو کچېرته به خدا نه کړل دا بایللی وای نو بیا به خدای خبر څه حال نو ما مخکې ګورې څو ځلې تولید چې مونږ کمبینیشن د ګورو د مونږ کانټراکټ پلیر دا عثمان غنی د مونږ کانټراکټ پلیر دا هر کانټراکټ پلیر لکه تاسو چې دلته کارمند یاستئ نو تاسو نه آزادي راډیو هر قسم کار اخیستی چې تاسو نه نسي ورته ویلی ځکه چې تاسو ان کانټراکټ یاستئ نو زموږ سره هم ټول لوبغاړي کانټراکټ دي اینی ټایم چې څوک چېرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې خپل لوبه کوای شي څوک چې مونږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده نو مونږ هم ټول په یو ځای لس اوپنران نشو اچولی یا پنځه اوپنران نشو اچولی په یو سکواډ کې یا څلور نشو اچولی یا درې نشو اچولی نو دغه یو وجه
تاسو د پنځو اوپنرانو خبره وکړه چې دا نشو اچولی په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنگلادیش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډلې کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي حضرت زازی رحمان الله ګربز ابراهيم زدران او ورسره بل لوبغاړی شي صدیق قتل پنځه واړو اوپننګ کړي په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې نو دوی سره بچ کوي
زما په ان تاسو خپل ډیر پوسټونه کړی دي ډیر شا ډیر ځوانان لپاره هم ډیر هڅې کړې دي ځوانان ولې نه لوبوي ځوانان ولې نه روزي ځوانان پر شانس ولې نه ورکوي نو زما په ان موږ نور اوپنران په خپل ځای باندې دي نو صدیق قتل زموږ دیس لپاره شپاړسم کسا چولای دا چې دای تر څو ټرین شي تر څو دای خپل پریشر ہینڈل کی پر ٹیم کی نو ا دی په خاطر م ټیم سره کړه دا چې ځوان لوګ غواړي دا چې د یو څه شي ټیم سره دا کی یو کوم پریشر سی وی دا کته چې بغتلې اول میچ کې کوم قسم بولینګ د سلیم صافی د خوانه وشو نو هغه صرف پریشر و نور دا چې کوم خبر نه و د په استعداد باندې موږ هیڅ شک نه و نو هغه پریشر نه سوای ہینڈل کولای ځکه چې نړۍ اول اور نه خراب کول نو بعد کې ډېر زبردست بیک اپ وکړو او امپریسیو بولینګ
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
دا ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو د دیو نه خبرونه همدل ته بش پړ شو تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.